درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه 19 پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په ایران کې یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار یې ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه یې په واتس اپ کې یو کاسته ورلیکلی وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قوماندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قوماندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفی شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سند اوبو تړون په 1968 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبو تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضری وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکې اندری جګلیټز ویلي دي نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. 30 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالرې سربیره ډاکټره هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایټالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي، ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست، مهربان یاست. استاد احمدي
علیکم، خدای زما جغه اورئ؟
بله بله، ستاسو غږ ستاسو مهرباني.
د هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اورېدونکو او نیکون له جوه کې چې جوړ او روغ بهس. بالکل، کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع اړوند په افغانستان کې په خاصه توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخ شول کله به ګرم شول، چې دا پر کښتونو ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي، د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي راله یا هوا ګرمه شول اقلیم بدلون ومومي، په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړل چې دانه تخکل او وږی ژر راوېستله، چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم په حاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه ده، ولې غټ مشکل سرشکال د اقلیمي بدلونو دا راتل څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت په افغانستان کې ورته تر بلې ترمځکې لاندې وبچې دي، هغه ورته تر بلې پر کمېدو دي او ښکته روان دي. ځکه په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تر بلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د ځمکې د پاره داسې دي لکه غلبیل کول، د ځمکې سره سره کول دي او د ځمکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتې وي، هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د پاره هم څنګه پرېږدي او دا وبځای کوي. د دې شبدل چې دی هغه موږ وار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي، ولې متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمې موجودیت ادا سی باغونه او کښتونسته چې 15 برمې، 10 برمې، شل برمې، حتی نه څلويش برمې لا مخبله اوریدلې دي او 15 میں په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي، چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر د اوبو په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې راتلونکي ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو منظم استعمال کړي، چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي، په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي، چې د اوبو ورکول د نباتاتو لپاره د ستمن تمني خپلپ مسائل لري. دا موږ به پر اساس رول لري ځکه د اوبو چې دی هغه د امراض لپاره یو ځینې مسائل او د اوبو کموالی د افات لپاره سازر نو کچيري کروندګر کښتونو ته لږ باور کې هغه به د افات شکار کیږي او که زیات باور کې د امراض شکار کیږي. نو کوشش باید وسی چې اوبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې یو طریقه سره وڅېړي چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي. درېم، د خاورې شنه خپل بکول زیاته کروندګر کوشش کوي چې خپلې خاورې همځکه داسې توګه کوربه چې سره چې کوربه ورته وایي، یعنې د نوڅه او پالې کوربه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولی او ساتلی. نو البته تخمونه هم څه کې سره کې یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشې نه فراخوي، نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډېر منفي رول لري، مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمیږي.
مننه.
او بل د تخمونو نظم کړل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه معلوم، اندازې او طریقې نه معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنم ته اړتیا ده، ولدې راولاړېږي شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمېږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرزونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی، چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمېږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرره شوي، یا آفاتو ډېره سخته حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخته حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي هم وکړئ، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسې هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ؟ تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې برابرېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو ګټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دې ته موږ زهر وایو، د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شان نه پېږي. حتی کروندګر ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای، یعنی په دکان کې دوا پرته چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلې راخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پېږي. طریقې او اندازې نه ورته معلومېږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کسانو ته ډېر غټ زیان رسېږي. د مسلکیانو مشورې نه منل، زیاتره کروندګر تل دا هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې یو داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چیرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه د دوی د کښتونو په لار سوالۍ رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دین ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په هېواد کې، بل عنصر کمېږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین امبارونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کې، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی پلاتور کود یا توره سره کار کې چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله دا هغه سربیره پسې سپینه سره کار کې چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولی په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوی کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایی مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوی کاروي. عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولی په افغانستان کې بیا هم بزګر دا 10% نه خوښي. دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې 10% والا انتقاوي یا نور کودونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې 40% انتقاد دی. نایتروجن هم 40% دی، فاسفورس هم 40% دی او پوتاشیم هم 40% دی. کومه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن مستخو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمد صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعتي ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې که چیرې نباتاتو ته یا ونو ته ډېرې اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمې هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمیني نه سي ویلی. د کښتونو دپاره ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینګي لوم لرو او کلی لوم لرو چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي. د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعیینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي. کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه تر څو ورځو پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیرې مټ پاتس ول، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورژېدل، دوی باید پوسی چې په څوام ورځ باید زه اوبه ورکم. نو دا د اولی پلا تجربه لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي. د یوې خطر پنځه ورځې پورې، حتی د نیم ځکې په لس ورځو کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي، ډېر عالي. استاده، داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پاڼې مړاوي دي، پاڼې ژیړې دي، نو د فتن د تګې دی یا باید ضرور اوبه ورته ورسول سي، دا نښه ده کېدای سي که نه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایي مواد کوي غذایي مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي او کچیر دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص کله دقیق انداز نو روایي چې دا ټول مشکل د وګړو څخه دی ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شي د تشخیص وسی بیا باید هغه شی ورته توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره وګواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساس د تلیکم مشکر ودګر څه شی تر ټولو اساسي او بچی دی هغه د سهار د لمنځه خبرت بیا تر د غلس بجو پر دی کولای شي چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته وبور کړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دې بجو خپل بیا تر مزګر پر دی کولای شي په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا دغه اساسي وختونه دي چې باید یو ته متوجي شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه او باور شروع کړي بیا د غرمې تر 2 بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات ډیره شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډیر شدید حمله کوي او بل دغه د مر ګرمایشت یا کله چې هغه تودو خراب مستکیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکی وي لکه د تار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا غته څنګه وب اندازه باید دي چې معلومه لکه مخکې چې ما وویل چې دا باید خپل د خپل کښت اندازه دوبو معلومه کې چې په درې مورز په 15 مورز یا په 10 مورز وبغواړي او دوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونې دی ته کومه کچيري په پسرلي کې د پسرلي په اولنې درې میاشتې کې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالته دوبې را دوي کېږي په دا وخت کې باید درې ورځې د دوبو تقسیم اوقات راغندې کې د دوه خطر درو ورځې پر په وو ورځې کې کچيري شدید تلر امین سکیږي لکه د الوت سلو کښنی فلش ورتواي په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا را د وبو تک موقعات هتا 15 ورځې تر اول یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کی نو تک موقعات ور نیمای کی بیا وب کښ تور کی په دغه صورت کې د دې هیڅ کله نه پاسلات کی کمش تر ځی نه میوې ته تخریب پیښیږي او نه هم د دې تاکان کمزور کیږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښ خساره نه وکړي او د وبو ترکور ته منظمه کړي په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډیر منظم او شاه حاصلات په ویاو خاصه دغه د غورې نیول څخه ورسته په دغه وختو کې د دې په تزابي حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالي ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري الته پاره هم ډیر تخیر کوي او شدید مرو تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبې منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازې چې وبې اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما پر ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد یعنی څه معنا زراعتي ځمکه کمیږي بیا دیا پیره زی جای نیسی خاوري دوړي راځي په زراعتي ځمکه باندې پریوزي په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایار یا هغه طبقات چې د هغه لاندې کیږي که ودی اکلو وای استاد
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډیر چټک روان دی اتا مشکل کله دنیا کروندګر او هغه د ولسوالۍ مشران ته به موایل چې تاسو کوشش وکړئ چې د وبو د زیات برمو وغل څخه ډډه وکړئ دا پر ځای تاسو د ډریپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي او هغه تاسو کولای شئ په درې انچ اوبه یا په دوه انچ اوبه باندې شل جریبه ځکه خړوبه کوي. ولې د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي دغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال لپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پته طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک یې مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کړی او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه چې مخه تللی وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی تنوع. مثلا که څش کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم ونه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکرل شي. قبل کال پیاز پر وکړل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کړل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکړل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کټو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبيږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه وي پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کبر پیښه هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې تسمینه معلومیږي. نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکې خرابه کې نور د اصلاحات ور نه وي. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کړي اصلاحات په ډېر کم وي. مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ورکوي، داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي کې د تور کوي چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر بزمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي، هغه عناصر چې په مخ کېنی کښت کې تر اخستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپن سره موږ توایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټي لري، دا څنګه ټي ډول جوړښتونه لري چې هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او دا هم د کیته جذبوي چې هغه هم ځکه ډېر مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځکه نه سره پر کولای او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوک نه دی، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځکه پرېږدي بیا هم ځکه تم پاتېږي. ولې دا څنګه چې کولای شي د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او داغه کښت هم ګران دی، بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای، هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانان سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپشت له کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځکه پریښول شي چې هغه پمځکه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپشت پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې دی شاتو د موچو نه کار واخیستل سي، د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتیږي.